افغانستان آری از فساد داشته باشه، مبارزه با فساد.
ډیر زیات مننه خغلی زاهد. درن اوریدونکو له تاسو نه، له خغلی عبدون او له ګران همکار خغلی زاهد نه ډیر زیات مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ.
السلام علیکم. وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غکله ازادي رادیو خبرې روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونې په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مهم مطالب اوریدل شي، او په دویم نیمایي کې دوه ونیزه خبرونې درته خبرو. کوربه مو زه محمد حدیث پر دې سیم خو د خبرونې پیل په خبرونو کوو. خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
دفاع وزارت د افغان پوځیانو لخوا د تیلو د غلاو په اړه د سیګار پر وروستي راپور عکس العمل وشود. د ولسي جرګې ځینې استازي وایي د راتلونکو ټاکنو د نوملیکنې پروسه له امنیتي ستونزو سره مخامخ ده. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړ که دمشق بیا د کیمیاوي وسلو حمله وکړي نو امریکا ورباندې د حملې لپاره پوره چمتووالی لري. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې پر فرضي کرښه د پاکستاني او افغان پوځیانو ترمنځ وسلوالې نښتې مرګ ژوبله اړولې ده. د خوست امنیي قمندانۍ سرپرست سمونمل عبدالحنان زدران ازادي راډیو ته وویل نښته هغه وخت پیل سوه چې د ځاځي میدان قومي خلکو او هلته میشتو سرحدي پولیسو د پاکستاني ملیشو د وړاندې تګ مخه ونیوله.
پاکستانی ملشاوی د جندوغ را او د نازوغ را سره تر جګشی وی چې په مقابل کې قومي خلک ممانیت وکا او بعد قومي خلک نه ولته کې میک پوسټی چې دی یغه هم ممانیت وکا چې د پاکستانی ملشل خونه دازه شروع شوه او په مقابل کې د میک پرسونل هم جوابیا زوبر کړای دی.
امنیتی چارواکو په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې د شپږو پاکستانی ملیشو مړي د جګړې په ځای کې پاتې دي. یو تن نیول سوی دی. دوی د یو سیمه ایز پولیس او یو قومي ځوان د وژل کېدو او د درویو قومي ځوانانو د چپی کېدو خبر هم ورکړی دی. له دې وړاندې هم څو وارې د ځاځي میدان پر غرونو او د سرحدي پولیسو پر مورچلونو بریدونه سوي چې د ځایي خلکو په ملاتړ په شا تمبول سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت د افغان پوځیانو لخوا د تیلو د غلاو په اړه د سیګار د وروستي راپور په اړه عکس العمل وشود. دغه وزارت تاییدوي چې د افغان پوځیانو لخوا د تیلو په غلاو کې ځینې ستونزې سته. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل
ممکن در بعض جاها در دور دست ها بخاطر
هغه وای ممکن په جنو لرو پرتو زاینو کې د تیلو د پلور پاړه لاس وهنه شوی وي، خو په ټولو زاینو کې زموږ پیوړی دوربین شته چې موږ په ټولو قطعاتو کې د تفتیش مدیریت هم لرو. نو له همدې عمله مو کسان هم نیولې دي.
ما افراد را دستگیر کړی.
په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار په خپل یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د افغان او امریکایي پوځیانو تیل چې ارزښت یې څه باندې 145 میلیون ډالر ته رسېږي غلا سوي دي. ځینو کارپوهانو خبرداری ورکړی که په افغان پوځیانو کې د غلاو مخنیوی ونیسي د نړیوالې ټولنې پر مالي مرستو به هم دا کار اغېز وکړي. د ولسي جرګې ځینې استازي وایي د راتلونکو ټاکنو د نوملیکنې پروسه له امنیتي ستونزو سره مخامخ ده. د ولسي جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو ولایتونو کې د نوم ثبتولو مرکزونه له امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. بل خو د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید وایي په هر مرکز کې د نوم ثبتولو په اوله ورځ تر شلو لږو کسانو نومونه لیکلي دي. د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره چې د تلیا میزان پر 23مه په پام کې دي د نوملیکنې پروسه پرون شنبه د افغانستان په ښارونو کې پیل سوه. په سرپل ولایت کې پر یوه پوسته د دولت د وسلوالو مخالفانو په حمله کې 11 تنه پاڅونوال وژل سوي دي. د سرپل د ولایتي شورا رئیس محمد نور رحماني نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه 11 بجې د سنگ چارک ولسوالۍ په تیبیر کلي کې پر 45مې پوستې حمله وکړه. د ښاغلي رحماني په وینا په پوسته کې ټول موجود کسان چې ولسي پاڅونوال وژل سوي دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړ که دمشق بیا د کیمیاوي وسلو حمله وکړي نو امریکا ورباندې د حملې لپاره پوره چمتووالی لري. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې لکه فرانسې او برېټانیا پرون پر سوریې هوایي حملې پیل کړې. دغه هوایی حمله د سوریې لخوا د هغې مشکوکې کیمیاوي حمله په ځواب کې سوي چې تیره اونۍ په نتیجه کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل سو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د روسیې هغه پیشنهاد رد کړی چې پر سوریې هوایی حمله پکې د یو خپلواک دولت په وړاندې غیر مواجه تهاجم بلل سوی و. روسیا د سوریې له کلیدي متحدانو ګڼل کېږي. د سوریې په اوکراینه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت پر ضد د میزایلو دا حملې د غربي قدرتونو لخوا د پام وړ برید ګڼل کېږي. په مونټینیګرو کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې رایه اچونه پیل سوې ده. میلو جوکانویچ چې شپږ وارې د دغه هیواد صدراعظم او یو وار ولسمشر پاتې سوی ګمان کېږي د دغو انتخاباتو عمده ګټونکی به وي. نننی انتخابات به دا معلومه کړي چې آیا مونچینیګرو د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره د دې ټولنې خواته د وړاندې تګ هڅې ته دوام ورکوي که بیرته د روسیې خواته ځان څکوي چې په وروستیو کې اړیکې ورسره ترینګلې سوي هم دي. د مستبد میلو جوکانویچ بریا به له دفتره د ده دوه کلنه غیر حاضري ختمه کړي. دا د دغه هیواد لپاره چې شپږ لکه څلوېښت زره کسان پکې ژوند کوي له نږدې تیرو دریو لسیزو په سیاسي ډګر کې یوه نادره خلا ګڼل کېږي. په یو نظر پوښتنه کې ویل سوي چې په دغو انتخاباتو کې به جوکانویچ په سلو کې تر پنځوسو ډېرې رایې خپلې کړې چې د دغو انتخاباتو د اول پړاو د ګټلو لپاره کافي رایې دي. او د پاکستان پوځ وایي د بابر په نوم یې د لرې واټنه کروز توغندی ازمویلی دی. د پاکستان پوز پرون ویل بابر توغندی ته انکشاف ورکړی او په ډیر دقت تر 300 کیلومتر پورې د مځکه او اوبو هدفونه وشتلی سي.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. وړاندې د خبرونې په دوام د مطالب اوریدلې شي. د افغانستان دفاع وزارت د افغان پوځیانو د تیلو د میلیونی ډالرو د غلاو په اړه د سیګار تازه راپور تر یو بریده تاییدوي.
کین در بعض جاها در دوردست ها دستورد برای تیل انجام بدن.
د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو پاکستانی ملیشو د نخوتو په اړه هم وروستی حال درکوو. د یو شمیر سیاسي ګوندونو او خوځښتونو مسؤلین وایي که د پارلماني ټاکنو په تړاو حکومت او د انتخاباتو کمیسیون د دوی غوښتنې ونه مني د ټاکنو کمیسیون سره خپله همکاري ځنډوي. په دې اړه هم تفصیلي راپور اوریدلی شي. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ له هغې وروسته چې امریکا، بریتانیا او فرانسې د کیمیاوي وسلو په ګډون د سوریې پر څو مهمو پوځي اهدافو توغندي وویشتل. د امریکا متحده ایالات وایي که سوریې بیا کیمیاوي برید وکړ حمله به پرې وشي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت د افغان پوځیانو د تیلو د میلیونی ډالرو د غلاو په اړه د سیګار تازه راپور تر یو بریده تاییدوي او ټینګار کوي چې په دې اړه ځینې ستونزې شته. د دغه وزارت سرپرست ویاند محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې له فساد سره د دغه وزارت مبارزه جدي ده چې له امله یې څو ورځې وړاندې یو شمېر کسان هم عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغان پوځیانو اړوندو په تیلو کې د میلیونونو ډالرو غلاو په اړه د سیګار په تازه راپور کې د افغانستان دفاع وزارت هم د تایید مهر لګوي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په اکمالاتو او په امنیتي ځواکونو پورې اړوند د تیلو د پلور د فساد په اړه د مخنیوي او جدي څار خبره وکړه، خو د سیګار د تازه راپور په ځواب کې وویل چې ممکن په لرو پرتو سیمو کې په امنیتي ځواکونو پورې اړوند تیل وپلورل سي. هغه وایي ممکن په ځینو لرو پرتو ځایونو کې د تیلو د پلور په اړه لاسوهنې شوي وي، خو په ټولو ځایونو کې زموږ پیاوړی دوربین شته چې موږ په ټولو قطعاتو کې د تفتیش مدیریت هم لرو، نو له همدې امله مو کسان هم نیولي دي.
ما افراد را دستگیر کردیم.
خغلی رادمنش عدلی او قضایی بنسټونو ته د یو شمیر سرتیرو او جنرالانو معرفي کېدو ته په اشاره سره وایي دوی د فساد ناوړه پدیدې له منځه وړلو ته ژمن دي. د امریکا د څار ادارې سیګار په یو تازه راپور کې لیکلي و چې په افغانستان کې د 1.45 میلیون ډالرو په ارزښت په افغان او امریکایي پوځیانو پورې اړوند تیل غلا سوي او دا له ګټې وټې په یو ډک کار بدل سوی دی. د دغه راپور په یو برخه کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت د تیلو د ویش په نورو بدیلو تیلو لارو غور کوي او ممکن دغه نوی اقدام یا د ستونزه هوار کړي. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جګړو په ډګرونو کې د افغان فوجانو د تلفاتو عمده علت په امنیتي بنسټونو کې داری فساد بللی وو. د یادونې ده چې د فساد ناوړه پدیدې د مخنیوي په هدف ان د افغان امنیتي بنسټونو او لوی څارنوالۍ ترمنځ یو تفاهم لیک هم لاسلیک شوی دی. خو د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ په امنیتي بنسټونو کې پراخ فساد ته په کتو ټینګار کوي چې په دغو بنسټونو کې د فساد د مخنیوي لپاره کوم عملي کارونه نه محسوسیږي. دا چې په امنیتي ځواکونو پورې اړوند د تیلو پلور به هیواد له کومه ناوړه برخلیک سره مخ کړي، د نظامي چارو افغان کارپوه محمد اګل مجاهدي په اړه وایي.
منفي تاثیرات چې د سوء استفادې په افغانستان کېږي، تیل غلا کېږي، د قراردادونو پیسې غلا کېږي، د ساختمانونو پیسې غلا کېږي، دا پیسې که دا بالاخره امریکایان او اروپایان دا په تنګ راځي هغه مالی ورکوونکي چې هلته دي، دا پیسې به دوی په موږ قطع کړي او بد تاثیر به په افغانانو باندې، بالاخره افغانستان به د بد حالت سره مخامخ شي.
ښاغلی مجاهد ټینګار کوي که چیرې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د دغه پراخ فساد د مخنیوي لپاره لاس په کار نسي، دغه ستونزه به د مرستو د پرې کېدو لامل وګرځي. په افغان حکومت به د نړیوالو مرسته کوونکو باور کم سي، د افغانستان نظام له ستونزو او ان له فلج کېدو سره مخ کړي.
قدر من اوریدونکو، تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو له تاسو سره ژمنه کړې وه چې د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او پاکستانی ملیشو ترمنځ چې کومه نښته شوې په دې اړه هم حال درکوو. همدا اوس را سره له خوسته زموږ همکار نجیب الله علی خیل د ټلیفون په لیکه وصل شوی. علی خیل صاحب سلام، خبرونه ته خرغلی، مهرباني وکړئ د افغان پوځیانو او پاکستانی ملیشو د نښتو په اړه وروستي جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
سلامت سيزم آزادۍ راډیو ته درنو قدرمن اوریدم، پر سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو وړاندې یادونه وکړه، نن ورځ د سهار نه د خوست ولایت په شمال لویدیځ کې د ځاځي میدان سرحدي ولسوالۍ چې خوست ښار نه خواوشا 60 کیلومتره فاصله لري، په درو نقطو باندې چې یو ته د جنډې غر وایي، دویم موقعیت ته د زونډي غر او نازو غر، په دې باندې د افغان ځواکونو د افغان پوځي چارواکو په وینا باندې چې د پاکستانیو ملیشو لخوا په دې باندې برید وشو، او روسي ارقام دادي چې تر اوسه پورې د برید کوونکو نه شپږ د مړو جسدونه د جګړې په ډګر کې پاتې شوي دي، او په دې جګړه کې دوه کسان افغان امنیتي یو پولیس محلی پولیس او یو هم قومي ځوان په دې کې وژل شوی دی، او درې قومي ځوانان چې دي دا په کې ټپیان شوی دي. کله چې جګړه پیل شوه د نورو افغان امنیتي ځواکونو د مرستې تر څنګ د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د جګړې درې وړو موقعیتونو ته نږدې سیمې چې الګاډ، اکا کلی، میدان، اسکندره، ډیری میله او نورو سیمې خوښه زر نفر ځوانان د درې موقعیتونو ته ورغلل، او تر اوسه پورې هم دا ځوانان چې دي عمل کوي. له دې سربېره د خوست د مرکز نه او د نږدې ولسوالۍ نه تازه دمه قوتونه دا هم ورغلي دي، او د خوست د والي پوهندوی حکمخان حبیبي په مشرۍ د خوست ملکي او پوځي چارواکي هم ساحې ته تللي دي. که څه هم اوس په دا وروستیو ساعتونو کې یو ساعت کې
او بخیم دا پختن تراتلم جګړه څه معلومات دي چې اوس هم روانه ده که درېدلې ده؟
یو ساعت کېږي چې هلته ډزې نه اورېدل کېږي، خو بیا هم دا یو مطمئن حالت نه ده، سره له دې چې ډېر وخت داسې وختي ډزې خاموشه کېږي، بیا هم وروسته یو نیمانداخت منځته راځي. په ترتیب افغان امنیتي ځواکونه هغې ساحې ته تللي دي، او هغه ساحه چې ده افغان امنیتي ځواکونه وایي او دلته ځایي چارواکي وایي چې د دوی تر کنټرول لاندې ده، او اوس هغه خطر او ګواښ چې اول سهار موجود وو افغان امنیتي ځواکونو ته دې ته اوس نشته.
بله، ډېر مننه کوم قدرمن اوریدونکو، زموږ همکار نجیب الله علی خیل چې په خوست کې د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې چې د افغان ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنځ کومه نښته شوې په دې اړه له تاسو سره وروستي معلومات شریکول. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د یو شمیر سیاسي ګوندونو او خوځښتونو مسولین وایي کله پارلماني ټاکنو په تړاو حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دوی غوښتنې ونه مني، د ټاکنو کمیسون سره خپل همکاري ځنډوي. دوی نن په کابل کې وی خبري ناشې ته ویل چې په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې باید د ګوندونو سهم مشخص او د نام نوسیمو خلکو ته هم د رای ورکونې زمينه برابر شي. بلخو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا د سیاسي ګوندونو او خوځښتونو یادې غوښتنې پر ځای غني، خو د وخت د کمښت لامل یې عملي کول ناشونی بولي. نور حال د واصل وصال پر راپور کې
د یو شمیر سیاسي ګوندونو او خوځښتونو استازي وایي د راتلونکو پارلماني ټاکنو په تړاو کومې غوښتنې چې دوی د حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له مسؤلینو سره شریکې کړي ورته لازمه پاملرنه نه ده شوې. دوی د یک شنبه په ورځ په کابل کې د خبري ناستې پر مهال ویل چې که حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دوی غوښتنې له پامه وغورځوي، دوی به له کمیسون سره خپل همکاري وځنډوي. په دغه خبري ناسته کې د حزب اسلامي ګوند غړي عبدالستار خواسي د 28 سیاسي ګوندونو ګډه اعلامیه ولوسته او د دوی یو شمیر غوښتنې داسې بیان کړې.
احزاب نوملار باید وړاندې سي یا د ائتلافونو ټول افغانان باید که مهاجرین دي او که په وطن کې بېزه اسوي دي باید د رای د ورکولو د حق نه محروم نشي. احزاب غواړي چې یو اتاق د نظارت ولري چې د کمیسون په کړنو باندې اشراف ولري. هغه محلات د رای دهي د پاره چې تعین سوي دي، بعضي محلات د نامنې په ستونزه باندې یا د نامنې په بهانه باندې هغه حذف شوي دي. موږ غواړو چې دا دقیق دوباره به د بررسي سي.
خغلی خواسی د غشنویل هغه سیمه چې یو شمیر زورواکو او چارواکو د خپل نوماندانو د بریالي کېدو لپاره نام نه کړي، حکومت باید ورته توجه وکړي. د دې په خبره که څه هم حکومت په دې هڅه کې ده چې د دوی د خوخي وړ کسان ولسی جرګې ته لار پیدا کړي، خو په وینای ولس پای د غچارې ته اجازه ورنه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د حمل د میاشتې 15مه د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پروسې له پیلېدو سره هممهاله د ملي یووالي حکومت مشان د نوملیکنې مرکزونو ته ولاړل او یو ځل بیا یې په خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. ولسمشر محمد اشرف غني وایي د انتخاباتو د کمیسون په چارو کې مداخله نه کوي او نور ټول حکومتي چارواکي هم باید د کمیسون پلوکې ته درناوی ولري. ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د روان مریض کال د سرطان د میاشتې په 14مه نیټه ترسره شي، خو د کمیسون په خبره د امنیتي بودیجوي او تخنیکي ستونزو له امله د غنیټه د میزان 28مه ته وځنډول شوه. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د سیاسي ګوندونو او خوځښتونو یادې غوښتنې او وړاندیزونه معقول ګڼي، خو د وخت د کمښت له امله عملي کېدل ناشونی بولي. د دغه کمیسون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی په ډېره ازادي راډیو ته وویل
موږ ورسره بحث تخنیکي کړی، ورته ویلي دي چې متاسفانه چې طرحه خطر ښه ده خو وخت یې نه کېږي، ولې موږ فقط دغه د وخت وزر درلودو چې متاسفانه دغه طرحه ډېر ناوخته رسېږي موږ ته، او د دې اصلاح کول قانوني مشکل دی او قانون اصلاح د دې کمیسیون کار نه دی.
ښاغلی هاشمي وایي د سیاسي ګوندونو او خوځښتونو هغه غوښتنې چې په قانون له ستونز نه لري او عملي کول شونې دي، د انتخاباتو کمیسیون باید عملي کول لپاره پوره هلې ځلې وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د حکومت خبرګون هم راوخلو، خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د انتخاباتي چارو یو شمېر متخصصین وایي د انتخاباتو په پروسه کې د سیاسي ګوندونو نه همکاري د انتخاباتو پر پروسې نه وړه اغیز کولای شي. دوی وایي حکومت باید د امکان تر بریده په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو ونډې ته زمینه برابره کړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
مننه چې ازادي رادیو ته خوښیاست. د بشري حقوقو د څار د ټولنې وی چېډون کې په دې ورسېو کې په یو مطلب کې لیکلي چې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان په افغانستان کې هغه غلطۍ تکراروي چې نور قومندانانو له مخ کې کړې وي. پاتریشا ګاسمن د جنرال جان نیکولسن د هغه وینا یادونه کوي چې وایي د زیات هوایي ځواک کارول او د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د نورو سرتیرو استول به د افغانستان د جګړې په وضعیت کې اساسي بدلون راولي. د دې مطلب جزئیات رویټرز خبري اژانس خبرې کړي چې لنډیزي احمد تکل اوروي.
پاتریشا ګاسمن لیکي جنرال جان کیمبل چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وویل چې په افغانستان کې به د ژور بدلون شاهد وي. ل د مخکنی قومندان جنرال جوزف ډنفورد په 2014 کال کې د افغانستان په جګړه کې بریا هغه خبره بللې و چې د پوینا باس نه دی پکې پکار. ل هغه مخکې جنرال جان الن اعلان وکړ چې دا جګړه به وګټي. په 2014 کال کې جنرال ډیوډ پټرایس ویلیو د جګړې اختیار له طالبانو څخه اخیستای دی. په 2014 کال کې جنرال ستینلی مکرستل ویلیو چې بریا لا هم ممکنه ده. او په 2009 کال کې جنرال ډیوډ مکرنن ویلیو چې امریکا په افغانستان کې نه ماتیږي. د بشری حقوقو د څار د ټولنې جګپوړي څېړونکو او لیکواله پاتریشا ګاسمن لیکي چې اوسنۍ قومندان جنرال جان نیکلسن باید تر ټولو زیات په حقیقت پوهوي. بریاوی د قومندانانو په ویناو کې ونه لټوي، بلکې باید په روختونونو کې د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د قربانیانو لیدو ته ولاړ شي او وادي وري چې هغه څه وایي. میرمن ګاسمن لیکي چې د ورستیو کې په ننګرهار کې د بی پیلوټ الوتکو د حمله د یو قرباني ځوان لیدو ته تللی و او هلته یو 15 کلن ځوان ولید چې دواړه پښې په بمبارۍ کې پرې شوې وي او د خځو په ګډون د کورنۍ څوغړي هم وژل شوی و. د بشری حقوقو د مدافع میرمن لیکي چې ل 2009 کال رئیس د افغانستان په جګړه کې ل 28 زرو زیات ملکی وګړي وژل شوی او ل 25 زرو زیات نور ټپیان دي. میرمن ګراسمن لیکي چې دا ملګرو ملتونو ته رسیدلي رسمي ارقام دي او خای اصلي ارقام ل دې زیات وي. طالبان او نور وسلوالې ډلې په سلو کې د اویا ملکی تلفاتو مسؤل ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې ملکی وګړو ته د افغان او نړیوالو ځواکونو په حملو کې هم تلفات اوښتې دي. میرمن ګاسمن په خپل مطلب کې هغه هوایي حمله ادوي چې د ملکی تلفاتو باعث کیږي او لیکي چې امریکایي قومندانان د ملکی تلفاتو د شمیر په اړه لاینی شاهدانو سره خبرې وکړي نو پوه بشي چې ملکی خلک ولې وژل کیږي. لیکوال زیاتوي امریکایي چارواکي د قاری حکمت الله په ګډون د داعش ډلې د قومندانانو د وژل کېدو په اړه خبري کوي او په دې باور دي چې پر وسلوالو مخالفینو فشار زیات شوی دی. خو دا زیاتوي چې دا فشار هم رانه دی چې طالبان د سولې د خبرو میسته کینوي. پاتریشا ګراسمن د مطلب په پای کې لیکي چې که امریکایي پوځیان د افغان پولیسو او ملیشو پلیکو کې د بشري حقوقو له سرغړونکو قومندانانو او ټوپکمارو سره ملګرتیا ختمه او د ملکی تلفاتو د مخنیوي په برخه کې رښتینی ګامونه واخلي او قربانیانو ته مناسب توان تضمین کړي او همدارس د ملکی تلفاتو له عاملانو سره حساب کتاب وکړي نو بیا به وکولای شي چې د خلکو باور ترلاسه کړي او خلک به هغه محل پر دوی باور وکړي.
اوریدونکو تاسو موږ د ازادي رادیو له مازیګرنې خبرونې څخه اوریو اوس هم د سوداګرۍ اړوند یو مطلب. ترکی سوداګر وای په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو کې د پنګونې ښه زمينه برابر ده. د ترکی د اقتصاد وزارت د مرسیال په مشرۍ کابل تر اغلی پلاوی د یک شنبه پورې د افغانستان د سوداګرۍ خونې له چارواکو سره وکتل او د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر پراختیا ټینګار وکړ. د افغانستان د سوداګرۍ خونې هیله لري چې ترکان د کرنې، کان کیندنې، د انرژي د تولید او روغتیا په برخه کې په دغه هیواد کې پنګونه وکړي. تفصیل د یوسف خان زدران پر راپور کې.
کابل ته د ترکیې د صدر اعظم تر سفر وروسته د ازل کابل د ترکی سوداګرو او پنګوالو قربه ده. دوی چې د یک شنبه پورې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو له چارواکو سره په کابل کې وکتل ټینګار وکړ چې ترکان به په راتلونکي کې د افغانستان له خصوصي سکتور سره د پام وړ همکاري وکړي. د ترکیې د اقتصاد وزارت مرستیال فاطمه تندغي غونډې ته وویل چې ترکیه او افغانستان په داسې حالت کې دي چې ترمنځ باید د سوداګرۍ حجم میلیارډونو ډالرو ته ورسیږي.
Afganistan'ın ekonomisinin gelişmesi, kalkınmasının hızlı olması için buradayız.
دوی وی مونږ د افغانستان د اقتصاد او سوداګرۍ د پیاوړتیا او پرمختګ لپاره دلته یو. د دغو دواړو هیوادونو د خصوصي شرکتونو ترمنځ شراکت خورا مهم دی. افغانستان او ترکیه په داسې موقعیت کې دي چې د سیمې هیوادونه یو له بل سره وسلوي، نو ځکه د دغو دوو هیوادونو ترمنځ خو باید سوداګریز حجم میلیارډونه ډالر وي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې دا وخت د افغانستان او ترکیه ترمنځ د 400 میلیون ډالرو سوداګري کیږي او دا اندازه د تیرو څو پخوانیو کلونو په پرتله شاوخوا 100 میلیون ډالر کما شوې ده. د افغانستان سره په سوداګری زړه کړې ورکړې او په دغه هیواد کې د بیلابیلو سکتورونو درځون لپاره د پلاوي د سیمهال په کابل کې د 13 د ترکیې صدر اعظم هم په بیلابیلو مسایلو د خبرو لپاره کابل ته راغلی وو. ترکی سوداګر وای دغه سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو خورا مثبت اغیز کړی دی. افغانستان تمل لري چې د ترکیه سره د سوداګرۍ د پراختیا او راخوا د دغه هیواد لارې اروپا ته ځان ورسوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي هیله من دي چې د سوداګرۍ د پراختیا ترڅنګ ترکیه د کرنې، روغتیا، انرژي او قانونو د کیندنې په برخه کې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دغه خونې اجرایي رئیس صادق الله نصرت ترکی سوداګرو ته ویل افغان حکومت په ټولو برخو کې اسانتیاوې برابرې کړې دي،
بخصوص بر سرمایه‌گذارای ترکی چون مشترکات زیاده.
دوی د ترکی سوداګرو لپاره خاص زمينه زکه برابر ده چې د افغان او ترکی سوداګرو ترمنځ ډیر ورتوالی موجود دی. نو د ته پکتو د ترکیانو لپاره به په هر برخه کې پنګونه سخت کار نه وي، او اوس د دې فرصتونو نه استفاده زکه مهمه ده چې افغان دولت هم د قوانینو په ساده کولو او همکاري پړاونو کې مهم اقدامات تر لاس لاندې نیولي. دوی افغان حکومت باراتلونکي میاش له کابل نه استنبول ته د صادراتو هوایي دالیز هم پرانیزي. د خاغلی نصرت پوینا ترکی شرکتونو د کور جوړونې، زیربنا او انرژي په برخه کې لته روش پاړه سو کلونو رئیس زینې با کیفیت پروژې په افغانستان کې بشپړې کړې، او له همدې کبل افغانان د دغه هیواد پانګونې ته لیواله دي.
ازادي راډیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو دوه نړیوال موضوعات ورسله. هغه چې امریکا، بریتانیا او فرانسې د کیمیاوي وسلو په ګډون د سوریه پر څو مهمو پوځي اهدافو توغندي وویشتل. د امریکا متحده ایالات وایي که سوریه بیا کیمیاوي برید وکړ بیا به پرې حمله وشي. پر سوریه د شوي برید په اړه ول وړپوړي امریکایي جنرال ویلي چې ټول اشتل شوي توغندي پر خپلو هدفونو لګیدلې دي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د سوریه رژیم ته دغه نوې خبرداری بیا هم د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ورکړی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د شنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د سهار له ولسمشر ترامپ سره خبرې وکړې، او هغه ورته وویل چې که د سوریه رژیم بیا له زهرجن ګازو کار واخلي، متحده ایالات لاس په ماشه دی او بیا به پرې حمله وکړي. نیکی هیلی زیاته کړه کله چې زموږ ولسمشر سره کرښه باسي هغه عملي کوي. دغه خبرداری وروسته له هغې ورکول کېږي چې امریکا، بریتانیا او فرانسې د شنبې په شپه د سوریه یو لړ پوځي اهداف او هغه مراکز چې کیمیاوي وسلې تولیدوي تر بریدونو لاندې ونیول. په عین حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روسیې لخوا د یوه پرېکړې لیک هغه مسوده چې پر سوریه د امریکا، بریتانیا او فرانسې د بریدونو د غندلو غوښتنه پکې شوې وه تصویب نه کړه. د روسیې په ګډون د امنیت شورا له 15 غړو یوازې درې هیوادونو چین او بولیویا هغه ته مثبته رایه ورکړه. د امنیت شورا اتو غړو هغه رد او څلور نورو ورته ممتنع رایه ورکړه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسلی نبینزیا دغه برید له نړیوال قانون څخه سرغړونه وبلله، او ویویل دوی پرته له دې چې په دوما کې د اپریل د اومې نېټې د کیمیاوي برید د اهدا په اړه د کیمیاوي وسلو د څارنې د سازمان نتیجې ته انتظار وباسي دغه برید وکړ. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان څارون کې د شنبې په ورځ دمشق ته رسیدلی، او ټاکل شوی چې نن د پیښې په ځای کې د کیمیاوي برید د اهدا په اړه څېړنې پیل کړي. پر سوریه د امریکا، فرانسې او بریتانیا د راکټي بریدونو په اړه جنرال کینټ مکینزي د شنبې په ورځ په پینټاګون کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د سوریه د رژیم د کیمیاوي وسلو درې مهم ځایونه په نښه شوي وو. د هغه په وینا دمشق ته نږدې د بارزا د کیمیاوي وسلو د تحقیقاتي او پراختیايي مرکز باندې شپږ اویا توغندي اشتل شوي چې هغه له منځه یوړل شو. مکینزي دغه راز وویل چې 22 توغندي هم ته نږدې د همشنشار د کیمیاوي وسلو د زیرمو پر یوې ودانۍ لګیدلي، او و نور په همدې سیمه کې تر ځمکې لاندې د کیمیاوي وسلو پر ډیپوګانو ایشتل شوي چې ټول په خپل هدف لګیدلی دي. مکینزي وویل دغه عملیات دقیق، پراخ او اغیزمن و چې په نتیجه کې د سوریې د رژیم د کیمیاوي وسلو پروګرام څو کلونه شاته وغورځول شو. په عین حال کې د سوریې پوځ د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې دمشق ته نږدې ختیځه غوطه له یاغیانو په بشپړه توګه پاکه شوې او د دولت تر کنټرول لاندې راغلې ده.
پاکستانی چارواکي وایي چې یو پرمختللی بالستیک کروز توغندی په بریالیتوب سره ازمویلی. د پاکستان پوځ وایي د بابر په نوم دا توغندی کولی شي په ټیټه ارتفاع کې والوزي. احمد تکل په دې اړه جزئیات راټول کړي.
د پاکستان پوځ وایي د بابر په نوم داسې کروز بالستیک توغندی ازمویلی دی چې د ځمکې پر مخ او سمندر کې هدفونه په نښه کولی شي. د پاکستان پوځ په یوه خبر پاڼه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوه ویلی دی چې دا توغندی د 200 کیلومتره په شوا کې خپل هدف په خورا دقت سره ویشتلی شي. د پاکستان پوځ وایي د بابر د وسلو د لومړي سیستم په نوم دا توغندی کولای شي په ټیټه ارتفاع کې والوزي او په غرونو کې ځای پر ځای کېدی او پټېدای شي. د پاکستان د پاوز مطبوعاتي څنګه په خپل خبر پانه کې ویل دي چې دا سیستم د سروکو بیلا بیل ډولونه وړلای شي او ځینې نور پټ خصوصیات هم لري. خبر پانه د بابر په تخنیکی خصوصیاتو کې دا وړتیا هم یادوي چې حتی د جی پی اس نویګیشن یا ډیجیټل نقشې له کارولو پرته هم هدف په دقت سره په نښه کولای شي. د پاکستان پاوز ادعا کوي چې دا نوی توغندی د پاکستان د ستراتیژیک ځواک مهم ضریب دی او قوت یې څو ځلې پیاوړی کوي. د پاکستان پاوز پروسه کال هم د خپل لومړي کروز توغندی چې له اوپتل څخه توغول کیږي د ازمویلو اعلان وکړ او وی ویل دا توغندی اټومي سرو کې وړلای شي او د هیواد ته په دوهم ګام کې د بریټ ډیره اوچته وړتیا ورکوي. د اټومي وسلې لرونکي پاکستان وایي چې بابر کروز درې توغندی د 4.5 کیلومترو په شعاع کې هدف ولي او د داسې الوتو وړتیا لري چې رادار او د هوایي مدافع سیستمونه نشي کشفولی. پاکستان او اټومي سیالي هند د 1990 کال په مې میاشت کې له اټومي ازموینو وروسته تر دې دمه ګڼ شمېر توغندي جوړ کړي دي.
مننه چې ازادي رادیو ته غواګیاس. ازادي رادیو هر ورځ د سهار د 2 بجو د مخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې البته په لوی خارنو کې د اف ام په 3.5 صفو باندې په شفافه توګه اوریدلای شي. په کابل کې د مازیګر 4 بجو او 1.5 دقیقې شوې د خبرونو لنډي سالم محمد سالي وړاندې کوي.
د خوست امنیتي چارواکي وایي چې پر فرضي کرښه د پاکستانی او افغان پوځیانو ترمنځ وسلوارې نښتې مرګ ژوبله اړولې ده. دوی ویلي چې د شپږو پاکستانی ملیشو مړي د جګړې په ځای کې پاتې دي او یو تن نیول شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت د افغان پوځیانو لخوا د تیلو د غلاو په اړه د سیګر د وروستي راپور په اړه عکس العمل وشود. دغه وزارت تاییدوي چې د افغان پوځیانو لخوا د تیلو په غلاو کې ځینې ستونزې شته. د ولسی جرګې ځینې استازي وایي چې د راتلونکو ټاکنو د نوملیکنې پروسه له امنیتي ستونزو سره مخامخ ده. د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره چې د تیلو یا میزان پر 23 په پام کې دي د نوملیکنې پروسه پرون شنبه د افغانستان په ښارونو کې پیل شوه. په سرپل ولایت کې پر یوه پوسته د دولت د وسلوالو مخالفانو په حمله کې یو لسنه پاتسنوال وژل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړ چې دمشق بیا د کیمیاوي وسلو حمله وکړي نو امریکا ور باندې د حمله لپاره پوره چمتووالی لري. دا خبرداري په داسې حال کې ورکول کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یا لکه فرانسې او بریتانیا پرون پر سوریې هوایي حمله پیل کړي. په مونټینګرو کې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې رای اچونه پیل شوه ده. میلو جوکانوویچ چې شپږوري د دغه هیواد صدر اعظم او یو ورولس مشر پاتې سوی ګمان کیږي د دغو انتخاباتو ګټون کوي او د پاکستان پوز وی د بابر په نوم یې د لری واټنه کروز توغندی ازمویلې دی.
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د کرکټ بورډ په اداره کې یو لړ تغیرات راوستي دي. کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی چې په دې بدلونونو کې د کورنی کرکټ مسول دولت احمد زید افغانستان د کرکټ د 19 کلنې لوبډلې د روزونکو په توګه، حستی ګلابیت د کورنی کرکټ د مسول په توګه، خالق داد نوري د اموزون د نوي مسول په توګه او روح الله ترخیل د سپینغر زون د نوي مسول په توګه ټاکل شوی دی. حسم وکړه چې د کرکټ بورډ له مسؤلینو سره د دغه بدلونونو د اړتیا او پاړه خبرې وکړو خو بریالي نه شو. په کابل کې د فوټسال د غورلیک سیالیو په لړ کې متحد چاردی وتوانید چې و د 15 پر وړاندې ایثار لوبډلې تماتې ورکړي. همدا شان د مخابراتو لوبډلې سجاد فلز لوبډلې تماتې ورکړه او یاران شمال لوبډله وتوانید چې سلسال لوبډلې تا شپږ د سلور پر وړاندې ماتې ورکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو امیر شفیع الله شاداب ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د کابل ښار شل لوبډلې برخه لري. نوموړي دا هم وویل چې دا لوبډلې په سلورو ګروپونو ویشل شوي او هر ورځ درې لوبې ترسره کیږي. د فوټبال فدراسیون وایي یاد سیالۍ د سور د میاشتې تر 2 منټې پورې دوام کوي او غوره لوبډلې به د کابل د فوټسال غوره لیگ سیالیو ته لاره پیدا کړي. د فوټبال فدراسیون وایي چې دا سیالۍ هر کال د فوټبال فدراسیون په نوښت جوړیږي چې اوسې 14 پړاو سیالۍ جریان لري. او د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په لړ کې به نن کینګز 11 پنجاب د چنای سوپر کینګ په وړاندې د سیالۍ دګر ته وځي. په پنجاب لوبډله کې افغان فلوتو پچون کې مجیب زدران هم لوبیږي چې په تیر سیالي کې د آر سی بی لوبډل مشر ویرات کوهلی هم آوټ کړی وو. په همدې حال کې د تیر شپې په لوبه کې چې د سن رایزر حیدرآباد او کلکتا کینګ نایټ رایډرز د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، د حیدرآباد د لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د کرکټ د نړیوالې شورا د ویپاڼې د راپور پر اساس د سیالۍ ټاس د حیدرآباد لوبډلې وګاټه او توپچونې پریکړه یې وکړه. د کلکتې لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 138 منډې وکړې او مقابلې لوبډلې ته د 139 منډو هدف وټاکه. د سیالۍ په دوهمه پاڼۍ کې سن رایزر حیدرآباد ورکړل شوی هدف د لوبې په 19 اور کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو پوره او په دې سره د روانو لوبو دریمه پرله پسې بریا هم خپله کړه.
اوس هم دوه ونیز خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو ځانو خبرونه واوري. زل تاسو اجازه وغواړم، تر بیا مو پاک الله ملشه.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربانه ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ یو بوسیدونکي محمد الله ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې غواړي د هیواد د نفوسو تذکیره واخلي، خو د ده په خبره څو ځلې مربوطې شوبې ته ورغلی خو ستونزه نه ده حل شوې. د ده ستونزه مو د هلمند ولایت له چارواکو سره شریکه کړې ده. لومړی به د محمد الله او ورپسې به د دغه ولایت د چارواکو څرګندونې واورئ.
د انصاف په لټه کې
ورور، نوم دې څه دی او د کومه ځای د ټلیفون کړی؟
نوم مې محمود الله دی، د هلمند څخه ټلیفون کړی.
څه مشکل و؟
مشکل مې دا دی چې زموږ پلار تذکره نه لري، نه مو اکا تذکره لري، نه مو نیکه تذکره لري، نور داسې د قوم خلک هم موږ نه لرو. موږ تذکرې نه لرو، موږ چې هلته ورسو موږ ته وایي چې تذکره نه درکوو چې د پلار د نیکه تذکره دې نه وي.
نو تاسو د کوم ولسوالۍ یاست؟
موږ د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ یو.
دغه سیمې ته نوي راغلي یاستئ که نه؟ د همدې ځای اصلي اوسیدونکي یاست؟
د دغه ځای اصلي اوسیدونکي یو. دلې د ډېره وخته زموږ پلارو نیکه ګزاره کړې ده. زموږ پلارو نیکه مالداران وه.
ځمکه کور څه شی لرئ دلته؟
و موږ د سنگین د ولسوالۍ د قومندانۍ څخه یو 50 متره لیرې زموږ کورو ځای دی. کورونه مو وسم ته
کورونه خپل دی؟
و خپل موجه.
په دغه سیمه کې چې نور خلک اوسیږي ټول تذکرې نه لري؟
داس خلک ستا چې نه لري، داس خلک هم ستا چې لري.
نو هغه چې تذکرې لري څنګه یې اخیستی؟
دا داس خلک دي چې مثال هغه د بل ځای سره راغلي یا د بل ځای اوسیدونکي هغه ځایونه یې تنګ شوي اوس دلته راغلي. موږ هم داسې د بل کاري زو زموږ د پلار نیکه هغه خپل شخصي مځکه پرې ایښې ده، دغه ځای ته تللی و دا اوس چې موږ ګزاره باندې کوو.
نو پلار نیکه دي چې د یو بل ځای نه راغلي، د کاریز نه راغلي و، هلته هم تذکره نه لرله؟
یا په هغه وخت کې هغه تذکره پیژندل هم نه زموږ اکا ومه پوښتنه ځینې وکړه، هغه ویل تذکره ما پیژندل نه.
نو اوس ته غواړې چې تذکره ولرې؟
اوس اوس موږ ته تذکرې راکړې، موږ دا غوښتنه لرو.
ښه، ته چې تذکره اخلې نو د دې اصول خو دا دی چې قوم چې دی هغه په سیمه کې چې خلک اوسیږي هغه به تصدیق کوي چې دغه خلک د دې ځای اصلي اوسیدونکي دي. دغه خلک دا شاهدي ورکوي، دا تصدیق کوي؟
موږ داسې قریبان لرو دلې زموږ شناخته دلې ستا چې هغه دلې د سنگین ولسوالۍ کې مځکې لري، تذکرې هم لري، تا موږ د شاهدي خلک لرو چې وارې ولو.
تاسو مراجعه نه ده کړې ولایت ته؟ یا په ولایت کې به د نفوسو د ثبت و احوال مدیریت خو به وي او څانګه خو به وي که نه؟ هغې ته مراجعه کړې؟
هغې ته ورغلي، هغه موږ ته چې د پلار د نیکه تذکره نه یې نه درکوو، نور خلق ورغلی دی پر غو باندې میاشت میاشت وختونه تیر کړی چې تذکره جن اخی هغه معنا د وطن خلق نو دونی وخت موږ نه لرو چې موږ میاشت ورته تیر کو.
یوازې ته ورغلی ک نور کسانم در سره
نور کسان را سره و د هلمند په ولایت کې زموږ تذکرې کېږي. اوس د سنګین ولسوالۍ نسته هلته زموږ سره داسې خلک و چې هلته د تذکرو کارکوونکي پېژني خو تذکره نه را جوړوي.
دا خو ستاسې حق دی، واقعا تاسې د دې ځای اصلي اوسېدونکي یاستئ، ستاسې حق جوړېږي، نو ولې نه درکوي؟
وایي خو موږ ورته ویلي چې زموږ چاره څه خو زموږ پلارو نیکه تذکره نه ده کړې. وایي نه ده کړې، دا موږ د ځان څه نه شو در جوړولی، نو تاسې تذکره راوي. نو تذکره خو موږ نه لرو، موږ دا یې درته وایو چې نه لرو. غریبان خلک یې کار کوو، د کور دپاره یو شی پیدا کړو، هغه چې موږ میاشت هلته ورته تېره کړو، چې زموږ سره خلک را سره یې، هغه به موږ په هوټل کې شپې کوو، او نو برز زموږ د کور کار خرابېږي.
دغه سیمه چې تاسې پکې اوسېږئ دا د څه په نامه یادېږي؟
دا د سنګین د ولسوالۍ د شکر د شلې په سیمه.
څومره خلک به اوسېږي په دې سیمه کې؟
د سنګین ولسوالۍ یو کوچنک ولسوالۍ ده، د ډامبر کښته خوا یې وطن دی، لوړه خوا ټوله دښتې ده. دښت په خوا کې در وطن ډېر خلک اوسېږي.
ښه، ستا مشکل به ورسوو.
صحیح ده.
د انصاف پلټه کې
دغه ستونزه مو د هلمند د والي لویاند خاغلی عمر زواک سره شریک کړه. زواک صاحب آواز مې اوري. زواک صاحب، د هلمند په ولایت کې هغه څوک چې تذکرې نه لري، تذکرو د ورکولو هغه پروسه څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه وړاندې کوم. هغه کسان چې هغه خپل سوابق ولري او هغه دوی ته د تذکرې اساس ولري، او یا هم د هغوی تذکرې د نیکه څخه پلار څخه ټول سوابق دوی شتون ولري، هغو ته به هر ځای زندګي کېږي، او هغو ته به تذکرې ورکول کېږي، او هغو ته به بې له کومه قانوني موانع دوی کېدلی شي ترلاسه کړي، چې انشاءالله هغه ته به کوم موانع هم نه وي. نو په دې اساس باندې هغه کسان چې هغه سوابق ولري، هغه هېڅ هم ونه لري. تاسو ته معلومیږي چې هلته احوال نفوس په ډېر تعقید باندې او په ډېر تلاش د دې باندې چې باید هېچ چا ته او داسې کسانو ته چې هغه ثابت ونه لري، او یا هم هغه د خپله کوم شی په اساس کې ونه لري، نو هغوی ته نوي شي. نو د هغه تذکرو په اساس باندې چې دا نوې پاڼې راغلي دي، او هغه کېدلی شي هغه کسان چې هغه چې کوم اساس نه لري دغه تذکرې مثال ته ترلاسه کړي. دا به د هغه ولسوالۍ ته چې هغه لري پرتې ولسوالۍ لکه سنګین هم کې شامل دي، او نور ولسوالۍ هم کې شامل دي.
جناب زواک صاحب، دا پوښتنه مې ځکه مطرح کړه چې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ نه د محمد الله په نامه یو کس ټلیفون کړی چې زمونږ په کلي کې تقریبا نیم کلی د ډېر پخوانه تذکرې نه لري، حتی تذکرې نه پېژني، او زه غواړم چې تذکره واخلم، د دې ستونزه به څنګه حل شي؟
بلې، دوی کېدلی شي ځکه چې ولایت مقام تعریضه کېږي، او د ولایت مقام له طریقه څخه دوی کولی شي چې اړونده احصایې ته او یا هم اړوند ارګان ته چې مربوط دغه ارګان کېږي، که هغه نظامي او یا که ملکي نظام، هغه ته راجع کېږي تر څو چې په دې باندې قانوني اجراات وشي او پیدا کړي چې آیا کوم سابق لري دوی، او یا هم نه لري، او یا هم کومه طریقه ورته شته ده چې دوی کولی شي په هغه طریقه باندې خپلې تذکرې ترلاسه کړي. خو د دې لپاره چې دوی ستونزه لري، او یا هم تذکرې نه لري، دا هېڅ کار نه لري چې تذکره ونه لري. که یو څوک یې ونه لري، اولاد یې ونه لري، امکان لري چې هغو پلار او د هغو نکاح اخیستی په هغه ځمکه کې، کېدلی شي چې هغه تذکره را وړي، یا د هغه اساس را وړي، او یا هم د خپل پلار سوابق پیدا کړي، کېدلی شي خپله تذکره ترلاسه کړي. ځکه چې هغه هر وخت هم په هغه ځای کې سه چې اړونده د هغه ولسوالۍ سه وي، هغه ورکولی شي. خو د دې لپاره چې دا څنګه نه ورکول کېږي، او یا هم دوی په کلي کې هېڅوک تذکره نه پېژني، او یا هم تذکره نه ورکول شوي، دوی کېدلی شي خپله ستونزه ولایت مقام سره شریکه کړي، ولایت مقام ورته د حل لاره پیدا کړي، او دغه ستونزه یې ورته حل کړي. او دې تر څنګ دوی کولی شي چې احوال نفوس اداره چې ده هغه ته راجع شي، تر څو چې دوی د وړاندې هغه ستونزې پرتي وي هغه ورته حل. خو د دې لپاره موږ ته تلاش کوو چې د هر چا په وړاندې سره ستونزه پرته وي، قانون
په چوکاټ سره حل. تاسو ته مراجعه وکړي، دا د کلي خلک یا سو کور چې دي مرسته به ورسره وکړي.
بلې، خلک سره دا ولایت مقام اداره کوم مسؤلیت سره لري، هغه کولی شي موږ خپله تلیر وستاته اړونده مسؤلین لرو په دې برخه کې، کېدلی شي هغه مسؤلین دوی سره مرسته وکړي، او کېدلی شي چې دا موضوع په مستقیم ډول موږ سره شریکه کړي، او موږ هم حل لاره ورته پیدا کړو، او ان شاء انشاءالله زه په دې باندې باورې ان شاءالله دوی به خامخا ځکه چې یو څوک په سیمه کې میشتي په هغه ځای کې بیا لکه سنګین ولسوالۍ او نور ولسوالۍ خامخا نیکونه او کارونه هغه کسان تسلیمي لري که دوی اوس هم نه لري او یا یې هم داسې ستونزه غټه په مخه پردی کېدلی شي چې د رهنمایۍ د طریقه څخه د قانون په چوکاټ کې لارښوونه ورته وکړه او ولایت مقام عریضه وکړي او دغه طریقه موږ تر تلاشه دي وکړو چې څنګه حل.
ډېر زیات تشکر. کور ودان.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ یو بوسیدونکو غواړي چې د نفوس تذکره ولري، خو په مربوطه شوبو کې لګنو ستونزو سره مخ شوه ده. او د هلمند د والی ویان خاغلی عمر زواک ژمنه وکړه چې دغه خلک د ورته مراجعه وکړي چې ستونزې وسیړل شي او هلته یوه قانوني لار ولټول شي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، لا ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونی مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی ومني. دا ونی موږ ستاسو داسې پیغامونه نه لرو چې د کوم پیدا سوي کس معلومات پکې راغلي وي، نو ځکه مستقیم هغو پیغامونو ته ورځو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکې لټوي.
السلام علیکم رب العالمین. د تخار ولایت څخه د اسلامي شورا سوالین هم د فرمایسته خان له کتي ما یو کاکا د محمد داود په نوم یادیږي چې شپاړس کاله کېږي د ایران په خوا تللی ده او نورې څه احوال نه لرو. هر څوک د دغې نه احوال لري زموږ دې شمارې سره دې په اړیکه شي. 0 9 9 8 9 سوار لاس فارس شمارا یو ځل بیا تکراروم 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
دا زادی رادو سلامونه وایم او فرض سلامه زما مدمر چې جلال آباد کې اوسېږم په کم شلوار یم زما یو زوی ورته دا نه میشت کیږي چې د کور وتلی دی او په هېڅ پته نه پوهېږم شپږ دېرش کلن دی او هر چاته چې پته یي او د ازادۍ د رادو د لارې دی ما ته تلیفون وکړي ډېر خوشحاله به شم او ډېر خفه یې غور کور خفه دی ودرېده او دغه زما د تلیفون لمبر دی 0 8 8 8 2 6 1 0 9 والسلام.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. محترم دا پیغام زه هلمند ولایت مزاله ولسوالۍ نه تقریبا زما دا پیغام او مشر کزما د اکاوري چې مې احسان الله نن یې د ګرځي په اول کال رښتوه دي د پلار نوم یې اسلام عبدالما دا کاری عبدالما دا خوندې هر مسلمان د سره د بحث د معلوماتي د ګرش مې راته دي د ګرش مې د باندې د باندې د مخې چې مې راځي د پیغام په پر څنګه
پروا شاج یو څلور پرې. السلام علیکم جین محمد خبر کوم د شمنه څخه. ما یو ورور دی ولی خان میږي تقریبا 20 کال عمر لري. دا یو کال کیږي چې د کور سره تل دی لاره کوي هیڅ سوال او اواز نشته. که څوک په حق له معلومات لري پر دې شمیرو دی حال را سره وکي مهرباني به وي. 0 0 9 2 3 1 2 5 1 8 9 2.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما عبدالمحمد د هلمند ولایت مدني ولسوالۍ د خوشحال کلی څخه تاسو ته زنګ وهلی. تاسو ټولو کارکوونکو ته دغه ازادۍ ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او بیا زما مطلب او زما خوش دغه دی ودغه ته چې زما ورور عبدالسلام نومیږي د طالب کازوی د حاجی عبدالله کوم لسیدي
هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ د خوشال کلی څخه د لس میاشتې کېږي چې ندرکسه وی د کاپ پانه وتلی خو چې هیڅ معلومات نشته چې هر مسلمان کولی شي چې مانا موږ ته معلومات راکړي چې د لس میاشتې کېږي د کوره وتلی دی او شل کاله عمر لري هر مسلمان کولی شي چې موږ ته معلومات راکړي په دغه شمېره د موږ ته زنګ ووهي 0-9-5-4-4-5-4-1 بیا د خپل شیرینی ترلاسه کړي. السلام
علیکم. السلام علیکم. د لومړي ځل د اجازه راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام زما یو ورور دی تقریبا 2 کلن دی. د 2 کالو صاحبتي د کوره ورک دی. صحه ده معلومات دي مدګل نومې دي د پلار نومې په دین دی ما ته د پدېښ نه زنګ وهي 0-4-9-9-4-1.
السلام علیکم. من محمد انور دی د کندهار ولایت مې اړیکه نیولی. ازادي راډیو صدا غوښتنه لرو زموږ پیغام لپاره خپرونه کې نشه کړي. ما یو د محمد زید د اسلام الله په نامه د کندهار ولایت د مینشن د ولسوالۍ د شاوخوا 4 کاله کېږي چې د کندهار او سپین بولدک پر لویه لاره نه درک شوی دی. کار مسلمان ور د پاسره د مرګ د معلومات سره نو د مهرباني له مخې زما سره په دغه شمیره اړیکه ونی. 0-5-3-2-3 شماره یو ځل بیا تکرارو 0-5-3-2-3 د ازادي راډیو څخه یو ځان مننه چې دغه خبرونه نشي.
سلام علیکم. زه د راډیو ازادي د کارکونکو ته سلامونه وایم. خاله د بادغیس له ولایت یم د مقر د ولسوالۍ یم د همدوړې د کلي یم. زما یو زوی په نامه د اسد الله ورک دی. دا 2 کاله کېږي. د پلار نوم یې میرزا دی. دی خپله د 15 کالو دی. دا 2 کاله کېږي چې نا په دې د سوی دی هرات قلاینه وراتی و هرات زما خپله کور په هرات کې دی. په هر ځای کښې هر ورور هر مسلمان کښې دره کوډ بیا دی چا سره وي په هر ځای کښې په دغه شماره کښې ما ته زنګ ووهي 0-5-15-2-2 بل نمبر درته وایم 0-23-2-12 یو نمبر بیا درته وایم 0-5-15-2-12 په دغه شمېره کښې زما سره تماس ونیسي.
السلام علیکم. زه او نصیب الله خوشحال د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما ازادۍ د راډیو څخه پیغام دی چې زما دغه پیغام نشر کړي چې زما یو کشر ورور چې دی چې نوم یې اقبال نومېږي تقریبا دا 3 کاله کېږي چې د کوره څخه ندرکه دی. موږ ته هېڅ حوال نه کېږي چې یادی زما اعلان اوري یا بل ځای یې موږ ته چې په دغه شمېره زنګ ووهي چې موږ دی ورته په تمه یو. زما د تلیفون شمېره ده 0-1-1-0-5-5-2-1 چې هر چا هر څونه مصرفه کړي زه هغه تاوان ورکوم او 10,000 افغانۍ شیرین ورکوم چې دغه سړی موږ ته رابیدا کړي. نو د ازادۍ د راډیو څخه مننه چې موږ پیغامونه نشري. خدای په امان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1. یو ورې بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
السلام علیکم. څنګه ورور جوړې بخیر. د ازادي راډیو ته پیغام لرم. زما وراره د بشیر احمد په نامه دی ورک دی 3 میاشتې کېږي. که د هر مسلمان ورور لیدم یا د هغه یا دغه چا سره ورسره یا د خپل اوري وروره د ګریش د ولسوالۍ د هلمند ولایت وروره ما ته په دغه نمبر باندې زنګ وهي 0-1-0-0-1
مهربانی.
السلام علیکم. ما یو ورور دی د رزاق په نامه دی د شکر اکا زوی دی. نو دا دغه ځکه کیږي چې ورک شوی دی او په دغه شمېره کې رنګ وي صفر اووه څلور درې واره یې اته یو پلا اته دي درې واره یې یو دی بیا شپږ درې شپږ څلور. السلام علیکم.
دان پیغام دې ما سلامونه د ازادي رادیو کارکون ته به ډیر ورسی دې مکو د لوسوالی د غزنی ولایت څلور کال کې ګونګر زوی مورک د پلیاز خدای کچا ته معلومات کې شیرینی مورکوم دا د ما شماره د 0 و 0 څلور اته 15 درې اته 15 نه دا د ما شماره د یو ربیا 0 و 0 سپر و سپر سلو اته پنځه درې اته پنځه نه دا د مشماره د کچات معلومات دي خو دا مشماره د ما سره زنګ ونیسي نو ان شاء الله شیرینی مورکوم په لحاظ خدای په دغه ګونګای ده په غوغو کونده اروینه د ولې ساتلو سنونو شکلو د درې څلور کال کې چې ورته معلومات به نه باسي خدای په لحاظ باندې ډیره مننه کوي. سوالم اعلان به نه باسي مکو د ولسوالیم د غزنی ولایت کې.
ہلو السلام علیکم. جاوید ہم بنمرار والا د پچراغام نه ماړی کني ولا مرزا صاحب خو دا کی چې مو پیغام صاحب شو نه شر شي یو ته زرغنی کوم ورک لار ما دا کور ته تکاله کی یو به رک شو دې کچ ما واز اور نو لطن فلان د شماره مون تاړی کو کی چې پر یو نه ها درې راته تلور درې د اشواد درې په مخم خو
زه عبدالبشیر پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ بیر درې اوسېدونکی یم. عبدالقدیر زوی زما یو ورور دی په نام د صدیق نادر کسوی دی د څوارلسو کلو دی. که چاته دا دره کې په دغه شماره ده ما ته زنګ وهي 0 9 9 2 8 4 شماره بیا تکرارو 0 9 9 2 8 4. وسلام.
یا آزادی راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم. زما یو زوی چې نقیب الله نومېږي شل کلن دی. درې کاله کېږي چې کونهله درکه شوی دی. که چاته د دې په هکله معلومات وي انساني او اسلامي همدردۍ له مخې ما ته په دې نمبر اړیکې ونیسي 0 9 8 4 3 9 9. شمارا یو ځل بیا 0 9 8 4 3 9 9. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیاد المحمد د هلمن ولایت د نادول فلیچا سلامونه وړاندې کوم. چې زما ور ممیزی عبد الصمد د هلمن ولایت د نادول فلی د خوشال د کلی د جادروا به کم نسېږي چې د الله سناشت کیږي چې د کورن غرافه د هیڅ معلومات هم نسته چې د کافه باندې وکړي وسمه هیڅ معلومات نسته چې تمانه پر کوم دي کوي خو دا چې نه سره دره کسوي چې کار په بنا وته یو څه هیڅ معلومات نشته. هر ورور هر مسلمان کولای شي چې موشته په دغه شمیره ځان ووي 0 9 4 3 5 4 1. بل شمیره ده 0 1 5 0 2 2 4 1 شپاش زه به هله لرم چې راز موږ هغه موږ غم په لږه پرې ورسی. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ولایت توکل لرمانی د تاسو د سیمه نتاي سره پاړی کېم ځوانین کله کېږي زما د واز زام ورته چې تنوزاد ولسوالې د ربا تکلی وته سم کېږي او که ار مسلمان ورور په دغه اکل باندې معلومات لري یا مړه یا ژوندې یا بندیان یا د خپل زما غوري نو مو ته ټلیفون په دغه شمیرو باندې زنګ وي چې پر وای د پټلور او تلور درې شپږ و نه شپږ بل شمیره د چې پر و و تلور انځه تلور تلور او څنګه نه و بلک نه را د صفر و صفر اته صفر و صفر شپږ و صفر و اته درې درې.
سلام علیکم. زه د رادیو آزادۍ کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. زه خپل د بادغیس ولایت یم د مقر د ولسوالۍ یم دور د کلی یم. دا دوه کاله کېږي چې زوی مې ورک دی په نامه د اسدالله دی د پنځلسو کالو دی د پلازمې مرزا دی په هر یا کده زما زغ اوري یا د چا سره انډیوالي یا یو بل ځای په خاطر د خدای د هر چا سره چې په خاطر د الله دی ما ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي زه په خپله په سترګو باندې معیوب یم د هرات کې اوس اوسېږم شمارې درته وایم صفر اووه سوه پنځه اتیا یو سوه شپږ اتیا دوه سوه اووه ویشت بل نمبر درته وایم صفر اووه سوه اته ویشت اووه سوه شپاړس اته سوه دولس دا یو نمبر بیا درته وایم صفر اووه سوه پنځه اتیا یو سوه شپږ اتیا دوه سوه اووه ویشت